السلام علیکم لس بجې شوې زه امید زهیر مالیم د دې سات خبرونه تر ډیره د موسیقي ځنګړې پروګرام ته جلا شوې خلمړې څولند خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځنګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ یو ځل بیا د افغان خو ځنګونو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. خغلی بنټ پرون د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې د افغانانو د سیاسي ټولنیزو او فرهنګي ټولنو له مسؤلانو سره په کتنه کې ویلي د نړۍ په هیڅ ځای کې له خو سره د افغانستان په څیر چلند نه کیږي. تفصیل به وروسته واورئ. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت پریکړه کړې لدی وروسته هیڅ ډاکټر له درملتونونو سره د اړیکو پر بنسټ د شفري نسخو د لیکلو اجازه نه لري. د دې وزارت د ویان شرافت زمان لخوا رسنیو ته استول شوی خبر پاڼه کې د ډاکټرانو لخوا درملتونونو ته د شفري نسخو لیکل غیر قانوني بلل شوی. د خبر پاڼه کې زیاتره شوی ډیر ژر باندې د ادارو ته په رسمي او مکتوبي شکل د خبر ورکړل شي. د طالبانو د روغتیا وزارت دا پریکړه داسې مهال کوي چې افغانان شکایت کوي د ډاکټرانو له درملتونونو سره د خپل اړیکو لمخې شفري نسخې لګي چې دا درمل بیا په نورو درملتونونو کې نه پیدا کیږي. یو مرستندویه ټولنه د خوست ولایت په سپیری ولسوالۍ کې د وروستۍ زلزلې د زیانمنو کورنیو لپاره د استوګنې کورونه رغوي. بختر خبری اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې فعالیت کوي طبیعي پیښو ته د رسیدنې وزارت د سرچینو له قول لري کې د دې وزارت معین پرون د ابرار په نوم مؤسسې ته په سپیری ولسوالۍ کې د متضررو کورنیو لپاره د دایمي استوګنځایونو د رغونې د چارو د پیل اجازه ورکړه. خبر پاڼه کې زیاته شوي ابرار ټولنه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون د ادارې اوچا د شپږ سوه پنځوس زره امریکایي ډالر په لګښت د دوه سوه درې شپېتو زیانمنو کورنیو لپاره د استوګنې د دایمي کورونو دا پروژه بشپړوي. د افغانستان بانک په پام کې لري چې نن یک شنبه لس میلیون امریکایي ډالر په آزاد بازار کې د لیلام لپاره وړاندې کړي. د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي په خپل ټویټر پاڼه د دې مزایدي خبر خپور کړی دی. د افغانستان بانک په بازارونو کې د افغانۍ د ارزښت ثابت ساتلو په هدف په تیر څه باندې یو کال کې نږدې هاراونی څو میلیون ډالر په آزاد بازار کې لیلاموي. سو سات اور سلدی چکیف د اوکراین د ختیس په لیمان ستراتیژیک خار کې د روسي ځواکونو د کلابندۍ خبر ورکړ. د روسي د دفاع وزارت اعلان وکړ چې لدی خار څخه خپل ځواکونه ایستلی دي. د اوکراین دفاع وزارت پرون ویل چې ځواکونه لیمان خار ته نه وتی. لیمان په روسي ورځو کې د اوکراینی ځواکونو د دفاعي حملو مرکز و. په همدې حال کې کیف ویل چې تر هغه وخت به د سولې خبرې ونه کړي چې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ژوندی وي. او لیونان څخه بلغاریا ته د ګازو یوې نوې نلۍ کې پرون فعالیت پیل کړ. تمر چې دا به د روسیې د ګازو پر سرچینو د بلغاریا او نورو هیوادونو اتکا کم کړي. د اروپایي کمیسیون مشري اورزولا وان دیرلین د بلغاریا په پلازمینه سوفیا کې د دې نلۍ کې د پرانیستو په مراسمو کې وویل
موږ باید د خپل اقتصاد د بنسټ په تیره د واحد بازار ساتنه وکړو. د اروپایي ټولنې د ځواک نښه همدا ده او د ټولنې شتمني له واحد بازار سرچینه اخلي. د ګډې اروپایي حل لارې پرته زموږ د ټوټې ټوټې کېدو خطر شته.
بلغاری تبا د دینه لیکل لارې له آذربایجان غاز ورورسیږي. هم سلی مشی وړاندې مې هم یادونه وکړه چې د دې خبرونې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته جلا شوی خو څو راپورونه واوري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي یو ځل بیا د افغان جنو خو د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. ریچارډ بنټ پرون په ډنمارک کې له شمیر افغانانو سره کتنه کې ویلي د نړۍ په هیڅ هیواد کې له خو سره د افغانستان په څیر چلند نه کیږي. جو زیاده په دې راپور کې
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي وایي په داسې حال کې چې افغانستان له ډیرو سختو حالاتو سره مخامخ دی، افغان ښځو د روان وضعیت پر وړاندې خپل غږ اوچت ساتلی او خپل حق غواړي. ریچارډ بنټ پرون د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې د افغانستان د سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي ټولنو له مسؤلانو سره په کتنه کې وویل
د نړۍ په هیڅ ځای کې له ښځو سره د افغانستان په څیر چلند نه کیږي. دا یوازې په افغانستان کې ممکن ده. که څه هم یو ځل پخوا داسې شوي و چې هغه هم د 1989 او 2001 کلونو ترمنځ د طالبانو په لومړي ځل واکمنۍ کې و، باید اجازه ورنکړو چې دا ډول چلند تکرار شي. افغان ښځې داسې احساسوي چې له پامه غورځول شوي او هیرې شوي دي. دا یو واقعیت دی او هیله لرم چې په دې کې به بدلون پیل شي.
خغلی بنت افغان مرمنو د هڅو ستاینه وکړه. وی ویل چې دوی نه یوازې د خپل حقونو بلکې د افغانستان د ټولو وګړو د بشري حقونو د ټینګښ لپاره هڅې کوي. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي په پکتیکا ولایت کې د لنډې مودې لپاره د جنو د منځنوي خوانځیو او لیسو د پرانیستو او د غو د بیرته بندیدو راپورونو ته په اشاره سره وویل چې طالبان په خپلو کې یو واحد دریز نه لري. د پرونی غونډې کوربه په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو ټولنه وه. د دې ټولنې رئیس میر عبدالواحد سادات تیر ماښام له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دا غونډه د کابل په دشت بچی سیمه کې د جمعې ورځې د خونړۍ حمله د قربانیانو یاد ته د درناوي پوړاندې کولو سره پای ته ورسیده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما د راپور لمخې په دې برید کې ټول پنځه دیش کسان چې ډیره انجونی وی وجل شوی او لاتیا زیات نور کسان ټپین شوی دي.
هغه را په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر له طالبان غوښتي چې د سولې زولاریون کوونکو پر وړاندې د وسلو کارولو ډډه وکړي. پرون د کابل په دشتي بچی سیمه کې د تیر ورځې د برید غندنې په تړاو یو شمېر معترض خو چې لاریون یې کاوه ادعا وکړه چې طالبانو له دوی سره ناسم چلند کړی او د لاریون پر مهال پر دوی هوایی ډزې کړې دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما له طالبانو غواړي چې د سولې زو مظاهرو پر وړاندې د تاوتریخوالي کار نه اخلي. یونما په یو بیان کې چې پرون پر ټوئیټر خپور شو د معترضو میرمنو د مظاهرو د یو ویډیو د خبرولو ترڅنګ لیکلي له هغو میرمنو سره چې د هزارګانو په سیمه کې د جمعې ورځې له بری دروسته د خپل ټولنو د خوندیتوب غوښتنه کوي د تاوتریخجن چلند صحنې بګنون کړي. یونما په دې بیان کې له طالبانو د ټولو افغانانو د حقونو د خوندي کولو او د سولې زو مظاهرو د حق د مخنیوي لپاره د وسلې د نه کارولو غوښتنه شوه. د پرونیو مظاهرو ګډونوالو میرمنو ویل چې د کابل په دشت برچی سیمه کې د کاج پر خوانیز مرکز د برید د قربانیانو لپاره عدالت غوړي. دوی ادعا کوله چې په هزار میشتو سیمو کې حمله د دوی د نسل وژنې لپاره کیږي. معترضانو همدارز ویل تر څو چې ځانمرګي حمله وي خپل مبارزې ته به دوام ورکړي. د دې حمله مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلای خو په دشت برچی سیمه کې چې ډیری اوسیدونکو هزارګان دي د پخوانیو حملو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلای. دا ډله پر طالبانو هم وخت نا وخت حمله کوي. بلخوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې چې پرون خبره شو ویل دي چې په افغانستان کې روسي حمله شریر کړی کوي. د وزارت پرته لدی چې د ځنګړې ډلې نوم وخلی ویل دي چې دا د افغان ولس د دښمنانو لخوا د سیسه ده. پاینه حال کې د کاج په خوانیز مرکز کې د جمعې ورځې د چاودنې د قربانیانو د شمیرې په اړه زد نقیزې شمیرې ورکړل شوې. یونما پرون په یو مخکینی بیان کې وویل چې په دې برید کې لږ تر لږه 15 دیرش کسان وژل شوي او دوه اتیا تنه نور ټپیان دي. یونما هم درز ویل چې په 15 دیرش وژل شویو کسانو کې له شلو زیات انجونې شامل دي. د طالبانو د حکومت امنیتی چارواکو مخکې د شلو کسانو مړینه تایید کړې وه خو فرانس پرس خبری آژانس پرون د کورنیو چارو وزارت د یو چارواکي له قوله چې نه غوړي پر راپور کې نوم یاد شي خبر ورکړ چې په دې چاودنه کې 25 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاګ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیان غالو شخ
پندخه زما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه جبا
او کچری می دارو ته چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سرو نور می دارو
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د کرکټ د شل اوریز نړیوال جام سیالیو لومړی لوبا د اکتوبر په 14 د سریلانکا او نیمیبیا ترمنځ کیږي. هغه افغان لوبډل چې د جام یو مهمه لوبډل بدل کیږي او الخرا قبیل لوبډل سره ګروپ کې د هیله خېچې خېلو به وکړي. د کرکټ شل اوریز نړیوال جام کله او څنګه پیل شو احمد شیبار د خپل راپور په پیل کې هم دې پښتنو ته ځواب وایي.
د شلو ورونو د کرکټ نړیوال جام لومړی ځل په 2001 کال کې پیل شو. کوربه جنوبی افریقا و. تر دې وروسته وځله د نړیوالې لوبې په بیلابیلو هیوادونو کې ترسره شوې دي. تر اوسه دا جام 2 ویسټ انډیز ګټلی دی. لدی پرته هند، پاکستان، انګلستان، سریلانکا او استرالیا یو یو ځل دا جام خپل کړی دی. په تیرو نږدې شپږو پیړیو کې چې د کرکټ لوبې د انګلستان له جنوب ختیځه پیل شوې دي، بیا د بریتانیا له امپراتوري سره خپرې شوې، د 19مې پیړۍ په پیل کې د کرکټ د نړیوالې شورا له رامنځته کېدو سره نړیوالې مسابقې شروع شوې دي. د کرکټ نړیوال جام پخوا یوازې یو ورځنی و چې لومړی ځل په 1950 کال کې وشو. دا جام هر څلور کاله وروسته ترسره کیږي او راتلونکي لوبې په 2023 کال کې په هند کې دي. د ټیسټ لوبو نړیوال جام هم اوس پیل شوی دی چې تیر کال نیوزیلند خپل کړ. د شلو ورونو په لومړیو دوو نړیوالو جامونو کې افغان لوبډله ونه لوبېده. له هغه وروسته دې جام ته لار وکړه خو تر دې دمه د پام وړ نتیجه نه ده ترلاسه کړې. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف ازادي راډیو ته وویل چې هیله من دی چې سږ کال به په نړیوال جام کې افغان لوبډله شو چلی شي.
تیاریان الحمدلله خې دي امادګیان د لوبغاړو فټنس هم خده پنځلو سرز شپاره سرز تمرینات ډیر څه دي چې استرالیا کې دوی اته تر سره کې دا کیمپ قرنټین تمرینات نو ان شاء الله امادګی هغه فیصدی به نورم لوړ شي.
افغان لوبډله به خپل لومړی لوب په دې جام کې د اکتوبر په 22 مله انګلستان سره وکړي. څلور ورځې وروسته تر دې لبلي پیاوړی ډلې نیوزیلند سره د افغانستان لوب ده. له افغانستان سره په ګروپ کې کوربه استرالیا هم ده او دوی نور هغه لوبډلې بل دي ګروپ سره یوځای شي چې د خوراوی پړاو په سیالوي کې ورسته دي ګروپ ته راسي. په تیرو 15 کلونو کې د شلوور نړیوال جام لوبي د کورونا وبا او یو شمیر نورو دلایلو له امله په منظم ډول نه دي تر سره شوی، خو تر دې ورسته چې د کرکټ نړیوال شورا کوم پلان ورته جوړ کړی دی د دې جام لوبو مهالویش منظم کړی دی. ټاکل شوی ده چې دوه کاله وروسته د شلوورونو د کرکټ نړیوال جام په ویسټرن ډیس او د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر سره شي. له هغه دوه کاله وروسته به هند او سریلانکا د دې جام قربانه وي. په 2018 کال کې به استرالیا او نیوزیلند کې د لوبي وشي او په 2020 کال کې اټکل کېږي چې بریتانیا او ایرلند به د شلوورونو د نړیوال جام قربانه شي.
ازادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوکرانی چارواکی وایي روسي ځواکونه د اروپا د تر ټولو لوی اټومي بټۍ رئیس نیولې او نامعلوم ځای ته وړلې. د اوکرين د انرژي د لوی شرکت انرګو اټوم مشر ویلي د جاپوریجا د اټومي تاسیساتو د مشر نیول د اوکرين او د دې اټومي بټۍ امنیت لږتي ګواخ سره مخامخ کول شي.
د اوکرين د اټومي انرژي لوی شرکت انرګو اټوم وایي روسي ځواکونه پروند د اروپا د تر ټولو لوی اټومي بټۍ د رئیس سترګې وټړلې او وینیو د اقدام د زاپوریجا د اټومي بټۍ د اوګدمحل امنیت لپاره اندېښنې پرولې دي. د راپور وروسته له هغه ورکول کیږي چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکرين د ختیځ سلور سیمه د خپل هواد د قلمرو برخه وګرځولې. د هغه سیمه دي چې یا ټوله یا ځینې برخه د مسکو تر ولکې لاندې دي. خغلی پوتین له روسیې سره د اوکرين د څلورو اشغال شویو سیمو لوهانسک، دونیتسک، خرسون او زاپوریژیا د الحاق اسناد د پنځشنبه په ورځ لاسلیک کړل. اوکرين ملګرو ملتونو او لویدیز د اقدام د نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې او د نړۍ ډیری هیوادونو هم غندلای دی. اسوسییټډ پرس خبري اژانس د اوکرين د انرګو اټوم شرکت په حواله راپور ورکړی چې روسیې احتمالاً پر دې سیمو د خپلې ولکې د لا ټینګولو د هڅو پترڅ کې پرون مازدیګر د زاپوریژیا د اټومي بټۍ رئیس ایهور موراشوف نیولای سترګې پرې تړلې او نامعلوم ځای ته یې بیولای دی. د انرګو اټوم مشر پېټرو کوتين د موراشوف د سمدستي خوشي کې دوه غوښتنه وکړه او ویل د روسیې د امنیتي ځواکونو لخوا د نوموړي نیول به د اروپا د تر ټولو لوی اټومي بټۍ او اوکرين امنیت له جدي ګواښ سره مخامخ کړي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې هم پرون د اکتوبر په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې روسیه ورته ویلې دي چې د زاپوریژیا د اټومي بټۍ رئیس په موقتی ډول او ځینو پښتنو ته د ځواب ویلو په هدف نیول شوې ده. د اټومي انرژي نړیواله ادارې یا IAEA چې مرکز یې په ویانا کې دی په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي.
ازادي رادیو پر لاندو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سم.
درنو اوریدونکو لتا سو ډیر مننه چې را سره وای او سم د موسیقۍ ځانګړی پروګرام واوري.
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه